یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم، د غرمې 12 بجې دی. یک شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان 13 جولای 4 په راپورونو کې په داسې حال کې چې د ولسمشر اول مرستیال وایي طالبان هیڅکله پر افغانستان واکمنېدای نسي، دغه ډله په تیرو څه باندې 2 میاشتو کې د 143 ولسوالیو د نیولو ادعا کوي. ناامنیو بزګران هم اغېزمن کړي.
دلته زه ځمکې لرم، کارګران او بېقران مې ورته نیولي دي، خو له بدې مرغې دلته غټه ستونزه دا ده چې جنګ دی او جګړه ده. موږ نسو کولی چې خپل هغه حاصلات چې لرو دا ټولې
اقتصادي خبرونه هم خپرو. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري، د امریکا حکومت تر یوې انټرنیټي حملې وروسته په عاملانو پسې پلټنه کوي. د خپرونې په دویمه نیمایي کې نور بس د اونیز پروګرام د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی شئ. نوریاس نوري خپرونه په خبرونو پیلوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارزدافر راس ویلسن وایي په افغانستان کې د 12 لاسته راوړنو د خوندیتوب او د سولې د ټینګښت لپاره باید تر وروستي بریده هڅه وشي. په فلیپین کې د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي دي. او په تاجکستان کې له 13 کلونو پورته د عمر لرونکي باید د کورونا ضد واکسین شي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شارزدافر راس ویلسن وایي په افغانستان کې د 12 لاسته راوړنو د خوندیتوب او د سولې د ټینګښت لپاره باید تر وروستي بریده هڅې وشي. ویلسن دا خبره د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت په خپلو ټویټونو کې یاده کړې ده. ویلسن د جولای 4 د امریکا د خپلواکۍ ورځې په تړاو لیکلي چې په امریکا کې د اساسي قانون په تصویب سره د بیان د ازادۍ په څیر مهم ارزښتونه خوندي او تضمین شول او افغانان هم د ورته خپلواکیو په هیله دي. ویلسن زیاته کړې په افغانستان کې لسیزی د دیموکراسي ازادي پراختیا او رونټیا په برخو کې خورا زیات پرمختګ وشو او اوس باید د خوندې کولو لپاره هر څه چې په وس پوروي تر سره شي. د جولای 4 د امریکا د خپلواکۍ ورځ د امریکا په 1948 کال یعنی لنن څخه 245 کاله مخکې له برېټانیا څخه د خپلواکۍ د اخیستو اعلان وکړ او سملاسي د دیموکراسي د ټینګښت لپاره هڅې پیل کړې. د 212 پامیل قوري اردو د بدخشان په بهاره کولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د حملې د پشاتمبولو خبر ورکوي. د قول اردو قماندان جنرال عباس توکلي په هغه پیغام کې چې د افغانستان دفاع وزارت نن خبر کړی ویلي چې په نښتو کې له 30 تر 40 پورې وسلوال طالبان وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په تېرو 2-3 ورځو کې د طالبانو لاسته د دې ولایت د شاوخوا 10 ولسوالیو د لوېدو خبرونه ورکړل شوي دي. د بادغیس چارواکي وایي تېره شپه د دې ولایت مرکز قلعه نو په څنډو کې پر 3 امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې 12 طالبان وژل شوي او 9 نورې ژوبل شوي دي. د بادغیس والي حسام الدین شمس ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه حملې تېره شپه په خارستان او باغبان سیمو کې د ملي اردو پر یوه بیز او د پولیسو او ملي امنیت پر پوستو ترسره کړې چې افغان امنیتي ځواکونو هغه په شا وتنبولې. هغه ویلي دوه ملکیان د طالبانو لخوا د یو توغل شوي هاوان په مرمۍ کې مړه شوي دي. د بادغیس والی افغان امنیتي ځواکونو ته د احتمالي اوخت مرګ ژوبل په اړه څه نه دی ویلي، خو یو سیمه ییز چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته د طالبانو په بریدونو کې د ملي اردو او ملي امنیت د 9 سرتیرو د وژل کېدو او 5 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. په فلیپین کې د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي. د فلیپین د وسلوالو ځواکونو لوی درسیس جنرال کیریریتو سوبیایانو خبریالانو ته وویل چې لږ تر لږه 40 سرتیر ژغورل شوي او هڅې ډېرې کړې چې د الوتکې نورې سپرلۍ هم وژغوري. دا پیښه د مانیلا په جنوب زر کیلومتره لرې په جولو ټاپو کې هغه مهال رامنځته شو چې الوتکې د پورته کېدو په مهال الوتلیکه ورکه کړه. په الوتکه کې 2 تنه سپاره وو. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یوه سیمه ییز قومندان له قوله ویلي چې د 12 مړي موندل شوي او ښایي د مړو شمېر زیات شي. د اسرائیل پر یوې باروړونکې کښتۍ پرون د هند په سمندر کې حمله شوې. د اسرائیل د N2 تلویزیوني شبکې د اسرائیل د پوځي سرچینو له قوله راپور ورکړ چې په دغه پیښه کې د کښتۍ عملیې ته زیان نه دی رسیدلی او کښتۍ هم ډېره نه ده زیانمنه شوې. د راپور له مخې د اسرائیل پوځي چارواکي دا مسله چې آیا ایراني ځواکونه په دې پېښې کې لاس لري کنه څېړي. د لبنان المیادین تلویزیون مخکې خبر ورکړی و چې پر دغې کښتۍ د یوې نامعلومې وسلې په ذریعه د هند په سمندر کې برید شوی دی. په تاجکستان کې له کورونا سره د مبارزې ادارې ټولو کسانو ته چې له 18 کلونو عمر لوړ وي امر کړی چې د کووېډ 19 واکسین ولګوي. د تاجکستان دولتي رسنۍ خاور راپور ورکړ چې د واکسین لګول د ټولو لپاره جبري دي. تر دې دمه په تاجکستان کې د کورونا د واکسین اخیستل په خپله خوښه وو او واکسین هم وړیا ورکول کیږي. ټول هغه کسان چې له بهر تاجکستان ته ستنېږي که د کورونا ټیسټ منفي هم وي باید 10 ورځې قرنطین وي. په دې توګه ودونه او نور مراسم په لږ شمېر خلکو پورې محدود شوي دي. د رسمي شمېرو له مخې د کورونا وبا له پیل راهیسې تر 15,500 ډېر کسان په تاجکستان کې پر کورونا اخته شوي. له دې ډلې 2 کسان هم مړه شوي دي. د تاجکستان د روغتیا وزارت د شنبې په ورځ وویل چې په دې هیواد کې له 2,800 څخه ډېرو کسانو د کورونا ضد واکسین اخیستی دی. د اروپا او امریکا د فوټبال سیالۍ نیمه پای لوبې ته ورسېدې. د اروپا په کپ کې بیګا ډنمارک چک ته 2-1 ماته ورکړه او نیمه پای لوبې ته ووت. په بله لوبه کې انګلستان 4-0 اوکراین له مخې لرې کړ. مخکې هم ایټالیا او هسپانیا نیمه پای لوبې ته وتلي وو. نیمه پای لوبې سېشن بیا او چارشن بهتر سره کېږي. اخوا په کوپا امریکا کې بیا نن ارجنټاین 3-0 اکوادور مات کړ او نیمه پای لوبې ته ووت. تر دې مخکې برازیل پیرو او کولمبیا نیمه پای لوبې ته وتلي وو. هم کوپا امریکا او هم د اروپا کپ پای لوبې د جولای 12 یعنی راتلونکي یک شنبې ته پلان شوې دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورځو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو د اداره د ویچګنې په 2 میاشتو کې 133 ولسوالۍ نیولې وي. بلخوا د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان هیڅکله پر افغانستان واکمنېدای نسي. طالبانو ازادي راډیو ته د نیول سوو ولسوالیو نوملاړ هم سپارلی چې په کې ښکاري ډیری ولسوالۍ د افغانستان په شمالي ولایتونو کې دي. په دې وروستیو کې د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو رهبرانو د افغانستان په شمال کې د ناامنیو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې ویلي چې د افغانستان په شمال کې د داعش ډلې لخوا د نویو کسانو د جلب او جذب په اړه اندېښنه لري. جزئیات په یو راپور کې.
طالبان وایي د مې لومړۍ نیټې را په دې خوا یې د افغانستان په 28 ولایتونو کې 133 ولسوالۍ نیولې دي. د دې ډلې وایان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دا ولسوالۍ اوسمهال د دوی تر ولکې لاندې دي. ازادي راډیو ته د طالبانو لخوا د نیول شویو ولسوالیو نوملړ هم سپارل شوی. په دې نوملړ کې ښکاري چې تر ټولو ډېرې ولسوالۍ د افغانستان په شمالي ولایتونو کې سقوط شوي. تخار، بدخشان، فاریاب، جوزجان، بغلان، بلخ او پکتیا هغه ولسوالۍ دي چې د طالبانو په لاس د سقوط شوي ولسوالیو شمیر پکې نسبت نورو ته لوړ دی. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو لخوا په دې شمیر د ولسوالیو د نیولو موضوع ردوي. د دې وزارت وایان طارق آریان رسنیو ته په یو رالیږلي پیغام کې لیکلي د طالبانو دا اداره د یوې ولسوالۍ په ټوله جغرافیه کې صدق نه کوي. خغل آریان زیاتوي د یو شمیر ولسوالیو له ځینو سیمو افغان ځواکونه بل ځای ته تللي چې دا د سقوط په معنا نه ده. د کورنیو چارو وزارت ویان وایي هغه سیمو کې چې طالبانو پرمختګ کړی شتون یې لنډمهاله او تلپاتې نه دی. د کورنیو چارو وزارت له قوله طالبان د هیڅ ولسوالۍ د ساتلو وړتیا نه لري او غړي یې په لرې پرتو سیمو کې په پاشل شوي ډول پراته دي. په ورته وخت کې د جمهور رئیس غني لومړی مرستیال امرالله صالح هم وایي طالبان هیڅکله افغانستان نشي نیولی او دلته د حکومت کولو وړتیا هم نه لري. خغلی صالح په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دی اوس مهال د یووالي لپاره یو لوی فرصت ګوري ځکه له هرې سیمې خلک خپلو ځایونو ته د افغان ځواکونو او کمانډویانو د ورتګ غوښتنه کوي. هغه اړه بیا د افغانستان ملي دفاع وزارت هم یوه خبر پاڼه کې د جګړې په ډګر کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې اوښتو خبره کوي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې لیکلي تیر 24 ساعتونو کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په پایله کې 133 طالبان وژل شوي او 126 نور ټپیان دي. خو د روانې جګړې د درېدو او د سولې خبرو د بیا پایلې د غوږونه هم پورته کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز له جمهور رئیس غني سره لیدلي او د سیاسي او والي پر اهمیت سربیره د سولې خبرو د بیا پایلې د پر اړتیا بحث کړی دی. په همدې حال کې پاکستان چې له طالبانو په ملاتړ تورن دی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خپلمنځي خبرو په دوام ټینګار کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی له یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي
پاکستان هرگز نه چاهتا پاکستان هیڅکله هم نه غواړي چې کابل کې ګډوډي راشي یا هم پرې طالبان ولکه وکړي، خو اړتیا لیدل کېږي چې د افغانستان حکومت هم خپل لیدلوری بدل کړي او له طالبانو سره د خبرو له لارې ستونزې پای ته ورسوي. طالبان هم افغانان دي او د جمهور رئیس غنی ملګري هم. افغانان باید خپل منځ کې کینی او د خپل راتلونکي په اړه پرېکړه وکړي.
دا په داسې حال کې دا چې د قطر په دوحه کې بیا د سولې خبرو له پرمختګ او د دواړو لوریو ترمنځ د غونډو له دوام هیڅ خبره نشته. که څه هم دواړه لوریو په سلونو ژمنې کړي چې د سولې خبرو ته چمتو دي، خو د دې ژمنو پایله او برخلیک دواړه نامعلوم دي.
ومردل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو د اداره د وچې ګنې په دوو میاشتو کې 133 ولسوالۍ نیولې وي. دغه وزارت ویلي ولسوالیو تاکتیکي شاتګ هیڅکله د ولسوالۍ د سقوط معنا نه لري. بلخوا د ولسمشر لومړی مرستیال وایي طالبان هیڅکله پر افغانستان واکمنېدای نه سي. طالبانو ازادي راډیو ته د نیول سویو ولسوالیو نوملړ سپارلې چې ښکاري ډیری ولسوالۍ د افغانستان په شمالي ولایتونو کې دي. په وروستیو کې د جګړې ښکېل لوري په جګړیزو ډګرونو کې د پرمختګ تګونه اداره کوي. د سیاسي مسایلو له تحلیلګر یوسف همت څخه مې د مرکې په پیل کې پښتنه وکړه چې د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو موضوع څومره جدي ستونزه ګڼل کېدای شي.
زه فکر کوم چې د حکومت دعوا بزیه هم د اوس هغه د هر ولسوالۍ ته چې دوی تصمیم نیولی دی هغه ولسوالۍ طالبانو نیولی دي، تر دې دا و دواړه تیر شي او خپلمنځي تفاهم او سوله وکړي. موږ یوه بې طرفه شورا جوړوو چې نه په دولت پورې مربوط یو نه په طالب پورې. موږ کوشش کوو چې د طالب او دولت ترمنځ اشتی رامنځته کړو او سیاسي پخلاینه رامنځته کړو. باید په عمل کې
بلې احمد صاحب، خو حکومت همیشه ټینګار کوي چې د دوی د سولې هڅې هم چټکې روانې دي. د دوی مذاکراتي هیات په دوحه کې دی، خو طالبان د سولې مذاکرو ته نه حاضریږي بلکې د جګړې په ډګر کې جګړو ته شدت ورکړی دی. فکر نه کوي چې حکومت هم خپل اقدامات کړي دي؟
سولې دفتر خو دوی شل کاله کېږي چې پرانیستی دی. د سولې حیات فکر کوم فقط دوی د امتیازاتو او یو دفتر دی چې د ولس او نړیوالو په سترګو کې خبرې واچوي. سولې خو سالسي بلخیر بې طرفه ملي شخصیتونه موثر وي، متاسفانه چې هغه پکې نشته.
خو ملګرو ملتونو هم د درېمګړي په توګه اقدامات کړي دي، که یوناما ده، که د ځینو هیوادونو سفارتونه دي یا هم نور غیر دولتي سازمانونه. هغوی وخت نا وخت له طالبانو سره په تماس کې دي، خو دوی وایي چې طالبان جدي او با مفهوم خبرو ته نه حاضریږي.
ملل متحد که چیرې د ځان سره د امریکې، انګلیس او پاکستان حمایت ولري، زه به فکر کوم صلح په یوه هفته کې تمینېږي، هیڅ ډول مشکل نشته. او که ملل متحد هم شاته قوت او حمایت نه وي موجود، حمایت او پاراسته ملل متحد هم صلح نشي کولی، ځکه چې دلته مغرضې مفسدې روسي ډلې حاکمې دي او چې هغه په خبرتیشه په کو پورې اړه لري. هغه بیا چې زور ونه ویني هغه کله خپلې ګټې بل څه تفریدي.
اوس چې د جګړې شدت په دې وروستیو کې زیات شوی دی، په بیلابیلو ولایتونو کې وسله وال طالبان په زیاتو سیمو کې چې کله ولسوالۍ نیسي ویجاړي هم رامنځته کوي، چې دې مسالې د حکومت او د نړیوالو سازمانونو اندېښنې هم پارولې دي. دا د سولې هڅې څومره زیانمنولی سي؟
طالب په منځ کې په شا کې بعضې مغرضې ډلې دي او چې هغه واقعا د افغانستان تخریب او تباهي غواړي، بلکه افغانستان ته هم ډېر لوی ضررونه رسولی شي او رسوي ضررونه او ځینې مهم ځایونه له منځه وړي، ځینې وژنې کوي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر یوسف همت ول ازادي راډیو سره په خبرو کې د کورنیو چارو وزارت د طالبانو د اداره د وچې ګنې په دو میاشتو کې 133 ولسوالۍ نیولې وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د کابل په بازارونو کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې د افغانۍ بیه په تیرو شلو کلونو کې د لومړي ځل لپاره په بیساري ډول لوړېدلې ده. په کابل کې د اسارو د بدلون مارکیټ شهزاده سره یې مرستیال حاجی دادګل نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
پرون افغانۍ تقریبا تر 2 ډالر پورې معامله شوله. دا تقریبا له دې شل کال نه راته دی، خو تقریبا دا اول ځل ده. خبره د تاسو معلومه ده چې د هر سیاسي او نظامي وظیفه مثبت او یا منفي بدلون کې خامخا په اقتصادي لحاظ باندې هم د مملکت په کرنسی باندې منفی او یا مثبت تاثیرات لري.
له بلې خوا د افغانستان مرکزی بانک د افغانیو د بیې د ساتلو لپاره نن یکشنبه 1.5 میلیون ډالر لیلاموي. د دغه بانک له خوا نن په یو بیان کې راغلي چې په شرایطو برابر صرافانو او تجارتي بانکونو څخه غوښتل شوي چې په دغو داوطلبیو کې ګډون وکړي. خو د افغانستان د سره شهزاده مرستیال حاجي دادګل وایي دغه لیلام بنسټیزه ستونزه نشي حلولی او باید د افغانستان بانک رهبري اساسي او کوچلي ګامونه پورته کړي. اردن شاهي هیواد ته د افغانستان د صادراتو کچه 80% لوړه شوې ده. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د احصایو له مخې له 2013 کال څخه تر 2020 میلادي کال پورې د دغه هیواد صادرات د اردن شاهي هیواد ته 80% زیاتوالی ښيي. نوموړي وویل چې له 2013 کال راهیسې د افغانستان د صادراتو کچه له 0.15 میلیون ډالر څخه 1 میلیون ډالر ته لوړه شوې او د صنعت او سوداګرۍ وزارت مشرتابه هڅه کوي څو د سوداګریزو تړونونو په لاسلیک کولو سره د اردن هیواد ته د دغه هیواد د محصولاتو صادرات 100% زیات کړي. د اردن شاهي هیواد په منځني ختیځ کې د افغانستان لپاره یو لوی صادرونکو هیوادونو شمیرل کیږي چې دا مهال د تالک ډبرو ډبرو څکرو زیرې د هندوانو زړو او تازه میوو لپاره ښه بازارونه لري. همدارنګه نن د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ترمنځ سوداګرۍ کچې لوړولو لپاره هم د اردن د سوداګرۍ وزارت سره آنلاین ناسته جوړه شوې وه. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 1.8 افغانۍ لس پوله، یو یورو 4.9 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 1.8 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال 0.5 افغانۍ نوي پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 1.5 پوله، زر هندي روپۍ 1.15 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 4.95 افغانۍ.
دولس بجې او ولس دقیقې کیدونکې دي. په روسیه کې میشتې یوې ډلې د امریکا پر یوه انټرنیټي شرکت سایبري یا انټرنیټي حمله کړې ده. ویل کېږي دا سایبري حمله د باج اخیستو په بڼه سوې ده. دا په دې معنی چې حمله کوونکو تهدید کړی که یوه اندازه پیسې ورنه کړل سي د دې شرکت د مشتریانو شخصي معلومات به په څرګنده خپاره کړي. کاسیا شرکت چې مرکزي دفتر یې په فلوریدا ایالت کې دی اوس د امریکا له حکومت سره یو ځای کار کوي چې د دې حملې اغېز کم کړي. د ملالۍ بشیر په راپور کې نور تفصیل.
د کاسیا په نوم انټرنیټي خدمات وړاندې کوونکي شرکت پر سافټویر په سایبری حمله سره د ریویل په نوم یوې ډلې د دې شرکت په کمپیوټرونو کې خپل سافټویر نصب کړی. دا شرکت زرګونو مشتریان لري. کاسیا ویلي چې د امریکا د فدرال تحقیقاتي ادارې سره د دې پیښې په اړه کار کوي خو تر اوسه یوازې 4 مشتریان په مستقیمه توګه اغیزمن شوي دي. خو دا حمله شایي هغه شرکتونه هم اغیزمن کړي چې د کاسیا له مشتریانو څخه خدمات ترلاسه کوي. کاسیا د جولای په 3 نیټه یو اعلامیه خپره کړې خو دا نه دی ویلي چې حمله کوونکو څومره باج ورڅخه غوښتي. په اعلامیه کې راغلي چې تر سایبری حمله لاندې راغلي ټول کمپیوټرونه به د اوس لپاره نه روښانه کوي. د امریکا فدرال تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی په یو اعلامیه کې ویلي چې د امریکا له سایبری امنیت ادارې او تاسیساتي امنیت ادارې سره په ګډه د دې پیښې تحقیقات کوي. ولسمشر جو بایدن ویلي چې امریکایي استخباراتي ادارو ته د دې حمله تر شا د لاس لرونکو د پلټلو امر کړی دی. بایدن 13 میاشتې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د سرمشریز پر مهال د سایبری حملو د تهدید خبره کړې وه. هانټرس لابس لومړی امنیتي شرکت و چې د دې حملې په اړه یې خبر ورکړ او وی ویل چې سایبری بریدګرو له کارکوونکو څخه میلیونونه ډالره باج غوښتی دی. په سویډن کې د ټی ټی په نوم یوه خبري اژانس ویلي چې یوه سویډني شرکت ویسما اسکام هم د کاسیا ټکنالوژي کاروله او دا شرکت په سویډن کې د ګڼو تجارتونو کمپیوټرونه اداره کوي. د سویډن دفاع وزیر پیټر هولتوویست سویډیش تلویزیون ته وویل چې دا حمله ډیر خطرناکه ده او ښکاروي چې په دې هیواد کې تجارتونه او شرکتونه باید خپل چمتووالی زیات کړي. یو شمیر متخصصین وایي دا حمله داسې وخت سوی چې کارکوونکي د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت د جولای د 4مې د رخصتۍ په خاطر له خپلو کمپیوټرونو لیرې وو او هغه مهال دا سایبری حمله سوې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بېلابېلو ولایتونو کې د کرنیزو حاصلاتو د فصل له راټولولو سره سم د جګړو زیاتوالی بزګران زیانمن کړي.
د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جنگ جګړو له زیاتوالي سره سم د کرنیزو محصولاتو د راټولولو فصل هم را رسېدلی. په دې موسم کې باید بزګران د خپلو کرنیزو محصولاتو په راټولولو لګیا وای، خو په ځینو سیمو کې د پرله پسې جګړو له امله بزګران نشي کولی چې خپلو کارونو ته ورسیږي. د بدخشان مرکز فیض آباد ښار اړوند شورا بک د سیمې اوسیدونکی بزګر صفي الله وای، د جګړو له امله د څو میاشتو زحمت او حاصل یې په ځمکه ولاړ دی او نشي کولی چې هغه راټول کړي. نوموړی چې د جګړې له لومړۍ لیکې څو متره لرې د خپلو حاصلاتو راټولولو ته منتظر دی، وایي د ځمکې شاوخوا یې جګړه روانه ده او امنیتي ځواکونه دوی ته اجازه نه ورکوي چې خپلو پټیو ته ولاړ سي.
دلته زه ځمکې لرم، کارګران او دقران مې ورته نیولي دي، خو له بدې مرغې دلته غټه ستونزه دا ده چې جنګ دی او جګړه ده، موږ نشو کولی چې خپل هغه حاصلات چې لرو راټول کړو.
د غور ولایت د مرکز فیروزکول ویدي سیمې د برخانی اوسیدونکی عبدالله اهدی وای، ځمکې ته غځېدلې لاره او پټیو شاوخوا سیمه یې د وسلوالو مخالفانو له لوري په ماینونو فرش سوې ده او همداشان په ساحه کې د وسلوالو مخالفانو د شتون له امله نسي کولی چې کرنیز محصولات راټول کړي.
وربش دي، غنم دي، انور ډېر شان مو کرلې په مځک کې، او متاسفانه چې د جګړې نوښکلنشو د رشلوړ څخه ټول کوال ته بزګران نیولي چې هغه ټول کې د دې لپاره چې هلته بیخي ډېره جګړه ده او موږ هر ورځ نشو کولی لاړ شو او هلته خپل مځکې راټولې کړو.
دغه بزګران د جګړې له ښکېلو غاړو غواړي چې که یو څو محدودې ورځې جګړه بند کړي او دوی ته اجازه ورکړي چې خپل محصولات راټول کړي څو کلني زحمتونه یې په اوبو لاهو نسي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت هم تاییدوي چې د جګړو دوام د کرنیزو محصولاتو راټولولو په موسم کې بزګران له ستونزو سره مخ کړي. د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د دې لامل سوي چې له یوې خوا بزګران ونه توانیږي چې خپل محصولات راټول کړي او بازار ته یې وړاندې کړي.
له شک پرته جګړه د کرنیزو محصولاتو د تازه میوې په راټولولو او په خپل وخت بازار ته په عرضه کولو اغېز لري.
د ښاغلي رستمی په خبره یوه میاشت وړاندې د جګړو له امله د ننګرهار په څو ولسوالیو کې بزګرانو ونه سو کړای چې د خپلې میوې حاصلات بازار ته وړاندې کړي، نو له همدې امله ورته مالي زیان واوښت. په ورته وخت کې د پکتیا د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د مرکز اړوند د ابراهیم خیلو په کلي کې د جګړو له امله د دو بزګرانو اته جریبه ځمکه چې غنم پکې کرل سوي وو سوځېدلې ده. افغانستان یو کرنیز هیواد چې ډیری وګړي له کرنیزو محصولاتو خپل د کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. روان کال د جګړو له زیاتوالي سره په خوا کې روانې وچکالۍ د افغانستان کرنیز محصولاتو باندې ناوړه اغېز کړی او راکم کړی دی. د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې روان کال د غنمو حاصلات 2.5 میلیونه ټنه راکم سوی. افغان حکومت د اندېښمن وضعیت او وچکالۍ ته په کتو یو کمیسیون ته دنده سپارلې چې د خلکو اړتیاوې وڅېړي، څو زیانمن کسان معلوم او اړینې مرستې ورسره وکړي.
د افغانستان روغتیا وزارت په دې هیواد کې د تورې پوڅکۍ په نوم د ناروغۍ د درېیمې پیښې د ثبت خبر هم ورکړ. نور حال په دې راپور کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو درې ورځو کې په دې هیواد کې په دریو کسانو د تور فنګس په نوم ناروغي پیژندل شوې ده. د دې وزارت سرپرست وزیر وحید مجروح شنبه په کابل کې د بیخبری ناستې پر مهال خبریالانو ته وویل دغه کسان په کورونا وایرس اخته شوي وو. د ښاغلي مجروح په خبره دغه ناروغي د انسان ټول بدن، تنفسي سیستم او دماغونه نیسي، ان تر دې چې خونریزي هم ورته پیدا کوي. د نوموړي د معلوماتو له مخې دغه ناروغي په خوسا میوو د انسان د پوستکي په سر او طبیعت کې وي، خو هغه کسان ډېر ژر نیسي چې د ځان دفاعي سیستم یې ضعیف او نورې ناروغۍ لکه شکر، سرطان، تنفسي ستونزې ولري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست وایي تور فنګس ناروغي له ناروغ انسان روغ انسان ته نه انتقالیږي، خو هغه وسایل چې د دوو کسانو ترمنځ د استفادې وړ وي د دې ناروغۍ انتقال ترې ډېر اسانه کیږي.
وقتی که در کابل تا شناسایی شده دو مورد هست، یک موردش از شهر کابل هست، مورد دومش بیمار است از ولایت بغلان انتقال شده، مورد سومش امروز ما در سمنگان صبح شناسایی کردیم. نقطه مشترکی که وجود داره است که هر سه واقع مبتلا به ویروس کرونا است.
د عامه روغتیا وزارت په داسې حال کې د دې ناروغۍ د خپرېدو خبره کوي چې کرونا لا هم په افغانستان کې د خپرېدا په حال کې ده او خلک د اکسیجن له کمښت اندېښنه لري. عامه روغتیا وزارت چارواکي وایي له یونیسف څخه د اکسیجن د مرسته شوي او د سګاو فعالېدو چارې په اتو ولایتونو کې 95% بشپړې شوي او له ترکیې هېواد به هم دغه دستګاوې راورسیږي چې په 10 ولایتونو کې به د فعالېدو چارې پیل شي. ښاغلی مجروبی چین هم د شپږ سوه شل د اکسیجن دستګاو د مرستې ژمنه کړې. د هغه په خبره د اکسیجن تر څنګ تر دا مهاله 914,000 ډوزه واکسین په افغانستان کې تطبیق شوي او ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې 3 میلیونه ډوزه واکسین له امریکا هم راورسیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ، سو کرونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
په دازل کې چې د جولای 3مه د پلاستیکي خلطو د نه کارولو نړیوال ورځ د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره د پلاستیکي خلطو د زیات مصرف له وجې د ککړې هوا او د انسان ژوند د خطر خبرداری ورکوي. د دې ادارې چارواکي وایي اوس مهال شاوخوا 80% د ژوند هغه اساسي توکي چې تر استفاده چې ورڅخه استفاده کیږي پلاستیکي دي. نور حل په دې راپور کې.
فضل محمد د کابل په ښار کې میوه پلوري. هغه په ورځنی ډول شاوخوا 150 پلاستیکي خلطو کې خلکو ته میوه ورکوي. نوموړی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي دا د هغه ورځنی کار دی او د ګاونډي هټیوال هم دا چاره پر مخ وړي.
کار دا میوه کار کوو، میوه راوړو، ګیلاس، آلو بالو، شفتالو، زردالو، هر څه چې ګرشي نو تازه میوه پلاستیکونه کې ورته ورکوو. نو مشه نشته خو پلاستیکونه دي، یو کیلو نیو، نیمه کیلو، نیمه کیلو خو استفاده کوي. کیلو کې خو سل یو نیم سل دانې راځي او کاغذي پاکټونه شي، دا پلاستیکونه بهتره ده.
له بلې خوا د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره د پلاستیکو څخه زیاته استفاده د اندېښنې وړ ښیي. د دې ادارې د کابل ولایت د چاپیریال ساتنې رئیس کاظم همایون وایي د دې چارې دوام په راتلونکي کې منفي پایلې درلودی شي. ښاغلی همایون وایي له پلاستیکو زیاته ګټه اخیستل د انسانانو او نباتاتو په وده ناوړه اغیزه کوي. په همدې حال کې د کابل ښاروالي وایي د پلاستیکي خلطو او همدارس د نورو پلاستیکي موادو څخه د استفادې د مخنیوي لپاره هڅې ګړندۍ شوې دي. د دې ادارې وایند سمیرا رسانن ازادي راډیو ته وویل
شاروالی کابل اقدامات خود را در قسمت کاهش و جلوگیری از خریده های پلاستیکی در سرشهر کابل داشتند. همچنان توزیع بیش از 812 کیلوگرم خریده تکه‌ای برای شهروندان کابل.
د کابل ښاروالۍ د معلوماتو له مخې په کابل کې په ورځني ډول له 2500 څخه تر 3000 ټنو پورې کثافات تولیدېږي چې ډیری برخه یې پلاستیک دي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بسته اونیز پروګرام خبریږي چې د شوزو اړوندې موضوعګانې پکې څېړل شوې دي. اوس به دا وره چې په کابل کې نن ورځپاڼو پر کومو مسایلو لیکنی او تبصرې خبرې کړي دي.
هیواد ورسپانی لیکلی د امریکا په مشرۍ د بهرنی ځواکونو د وټلو لړۍ تر ډیره بشپړه شوې ده او داسې ویل کیږي چې د رواني اگست میاشتې تر پایه به ټول بهرنی ځواکونه له افغانستان ووځي، خو امریکا به شاوخوا 650 سرتیري په افغانستان کې د بهرنیو ډیپلوماټانو د امنیت خوندیتوب لپاره پریږدي. وړاندې بیا د ولسمشر غنی او جنرال سکاټ میلر ترمنځ په ار کې ورسته ناستې ته اشاره شوې چې له افغانستانه د امریکا د مرستو او همکاریو د دوام په ځانګړي ډول د افغانستان نو نړیوالې ټولنې ترمنځ د اړیکو په نوې سپرکې او همدارنګه د افغان ځواکونو په ملاتړ خبرې شوې دي. د لیکوال په باور اوس دا یو مکلونو وخت نه دی، بلکې په وینا یې امریکا او نړۍ د افغانستان پر اهمیت پوه شوی او هیڅکله هم نه پرېږدي چې افغانستان یو ځل بیا بې نظمه او د ترهګرۍ پر ځاله بدل شي. لیکوال وړاندې ټینګار کړی چې افغان ولس هم د خپل نظام ننګه کوي، خو دلته د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د دښمن لاسوهنې او د دښمن ناوړه موخې د اندېښنې وړ دي. مسیر ورسپانی لیکلی د جګړې خبرونه د سولې په برخه کې د کوم تحرک نشتون او له دې سره په یو وخت د امریکایي چارواکو په لبسې د ناوړه راتلونکي خبرونه او آن د حکومت د سقوط خبرونه هغه څه دي چې ګڼ افغانان یې خپل راتلونکي ته ناهیلي کړي دي. لیکوال پر امریکایي چارواکو هم توندې نیوکې کړي چې په قصدي ډول غواړي چې کورنۍ جګړې ته لاره پرانیزي، خو لیکوال ټینګار کوي دا لویه برخه افغانان چې له دې حالت زیان ویني باید لاس تر زنې پاتې نه شي او په وینا یې ډیره واړه او لوی ګوندونه ټول سره متحد شي او دواړه اړخونو ته یو واضح پیغام ورکړي او داسې فشار پرې راولي چې سولې ته غاړه کېږدي. لیکوال همدارنګه وړاندیز کوي چې له همدې عمله پکار ده چې نور خلک او هغه ګوندونه او سیاسي فعالین چې د سولې پلویان دي عملي ګامونه واخلي او تباهۍ لوري ته د افغانستان د ورتګ مخه ونیسي. او افغانستان ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د جګړو له زیاتېدو سره په بېلابېلو ولایتونو کې د طالبانو پر ضد زرګونه ولسي پاسونوال جګړې ته تیار شوي او افغان ځواکونو په ملاتړ د جګړې اعلان کړی دی، خو لیکوال ټینګار کړی
چې له دغو پاڅونونو باید کلک ملاتړ وشي. د لیکوال په وینا چې د طالبانو پر وړاندې دا ډول پاڅونونه نه یوازې د اندېښنې وړ دي، بلکې په باور یې چې په اوسنیو شرایطو کې اړتیا ده څو د وسلوالو طالبانو د حملو شنډولو لپاره خلک لاس په کار شي. سرمقل لیکونکي همدارنګه ټینګار کړی، هغه کسان چې له کلونو راهیسې د طالبانو په ملاتړ تبلیغ او کار کوي اوس ټولو ته معلوم شوي او تر دې نور خلک نشي غولولی. خو وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره بیا ګواښ کړی، ویلي چې دوی پخوانی محلي پولیس دي نه ولسي پاسونوال.
په افغانستان کې د غرمې 12:13 سوې په څو شیبو کې نوربستي اونیز پروګرام خپریږي. تر هغه مخکې له نوریس نوري د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز اورئ.
د 212 پامیر قلو اردو د بدخشان پر بهارک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د حملې د پښا تمولو خبر ورکوي. د قلو اردو قمندان جنرال عباس توکلی په هغه پیغام کې چې د افغانستان دفاع وزارت نن خبر کړی، ویلي چې په نښتو کې له 1340 پورې وسلوال طالبان وژل شوي. خو د ازادي راډیو خبریال د سیمه ایزو سرچینو په حواله وایي چې دغه ولسوالۍ نن سهار د طالبانو لاس ته لوېدلې او امنیتي ځواکونه د شهدا ولسوالۍ ته په شا شوي دي. په دې ولایت کې په دې وروستیو کې د ټولو هغو ولسوالیو شمېر چې د طالبانو لاس ته لوېدلې 1400 ته رسېدلی. د دې ولایت یو ولسوالۍ د حکومت په کنټرول کې دی. د بادغیس چارواکي وایي تېره شپه د دې ولایت مرکز قلعین او په څنډو کې پر درې امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو په بریدونو کې 11 طالبان وژل شوي او 9 نورې ژوبل شوي دي. د بادغیس والي حسام الدین شمس ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه حملې تېره شپه په خارستان او باغبان سیمو کې پر دغو پوستو او د ملي اردو پر یو بیس کړی وي. په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شرزدافر راس ویلسن وایي په افغانستان کې د 12 لاسته راوړنو د خوندیتوب او د سولې د ټینګښت لپاره باید تر وروستي بریده هڅې وشي. ویلسن دا خبره د امریکا د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت چې نن د خپلو ټویټونو کې یاده کړې ده. په فلیپین کې د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 تنه وژل شوي. د فلیپین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز خبرلان ته وویل لږ تر لږه 40 سرتیري ژغورل شوي دي او هڅې کېږي چې د الوتکې نور سپرلۍ هم وژغوري. د اسرائیل پر یوې بار وړونکي کښتۍ پرون د هند په سمندر کې حمله شوې. د اسرائیل د ان 12 ټلویزیوني شبکې د اسرائیل د پوځي سرچینو له قوله راپور ورکړی چې په دغه کښتۍ کې دی په دغه پیښه کې د کښتۍ عملی ته زیان نه دی رسېدلی او کښتۍ هم ډېره نه ده زیانمنه شوې. په تاجکستان کې له کورونا سره د مبارزې ادارې ټولو کسانو ته چې له 18 کلونو یې عمر لوړ وي امر کړی چې د کووېډ 19 واکسین ولګوي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس د خبريږي. زمل علي بشير يم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د خبرونی په دې برخه کې د غونجونو او کچنیانو د ژوند په اړه خبرې کوو چې په لارو کوڅو کې لاسیتو کې خرڅوي یا هم خیر خیرات ټولولو ته ارسيوي د خپل کورنیو او اقتصادي ستونزو لکبله. د دوه کچنی انجونو د ستونزو او د دوی د ژوند د وضعیت ته غیر په اړه باندې رضاکاران څه ډول مرسته کولای سي، حکومت څه کوي او د دوغ کوچنیانو حقونه څه دي. د دوغ پښتنو او نورو پښتنو د ځوابونو ترلاسه کولو لپاره په دې خبرونه کې زموږ لومړی میلمنه عزیزه عزیزی صاحب ده چې د بې وزلو او بې سرپنا کوچنیانو د روزنې په برخه کې په رضاکار توګه فعالیتونه کوي. د خبرونی دوهم میلمنه شاغلی نجیب الله بهادر صاحب دی چې د حقوقو د پوهنځي استاد دی. دوی دواړه همدارز لمر سره په تلیفون پر لیکه دی. دوی سره به خبرې پیلو او ریدونکو تاسو کولای سئ چې د نور بس دی یا شکست سکوت خبرونی ته زنګ ووهئ. زموږ د تلیفون شمیرې دی 0500 8225 55 او 0999 203 50 40. پر دغه شمیرو تاسو له موږ سره خپل نظریه هم شریکولای سي. اوس په ورسم د خپل میلمنو پر لور عزیزی صاحب ډیره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
سلام و عرض ادب خدمت شما، خدمت مهمانای عزیزی که در استودیو تشریف دارن و خدمت تمام شنوندگانی که صدای ما را از طریق رادیو شما میشنوند.
ډیر مننه له تاسې هم بهادر صاحب، ستاسو څخه هم ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون کوي.
سلام علیکم اغل بشیر، تاسو سلام، ملمت سلام، زنګړی سلام، تخنیکی همکار ته او ټولو د غدې رادیو اوریدونکو ته سلامونه. مننه،
ډیر مننه شوندی وسی. عزیز صاحب، له تاسو بل مړې پښتنه وکم، د بی وزله او سرپناه کوچنیانو په برخه کې تاسې د دوی د روزلو په برخه کې په ځانګړې توګه رضاکار فعالیتونه کوي. دغه کوچنیان چې تاسو سره مخامخ کیږي او د نجونو په اړه که تاسې په مشخصه توګه موږ ته ووایاست چې دوی څه ډول ستونزې لري، څنګه دوی د خپل کور څخه د اقتصادي ستونزو څخه راوځي او بیا په لارو او سړکونو باندې د دوی سرنوشت، یعنی دوی برخلیک لاري او کوڅېسي، د دوه کوچنیانو په اړه که تاسو موږ ته ووایاست چې دوی د عمده ستونزې څه دي چې دوی ورسره مخامخ دي.
بسم الله الرحمن الرحیم، در جواب شما ما باید عرض کنم که متاسفانه قسمه که اما بهتر میدانند تمام متنای عزیز ما، شرایط افغانستان بسیار یک شرایط ضیق است برای زندگی مردم، مخصوصا بر زندگانی اطفال عزیز ما، هموطنان عزیز ما، مخصوصا دختر خانم ها که از هر نگاه اینا صدمه دیدن، در نظام های متفاوت همیشه کسایی که صدمه بیشتر دیدن اطفال عزیز ما، مخصوصا دخترای عزیز هستن. در نظام فعلی هم، در حکومت فعلی هم متاسفانه مشکلات زیادی وجود داره، در نگاه مشکلات امنیتی، مخصوصا مشکلات امنیتی که مشکلات جدی را به وجود آورده و میان آورده. و دختر خانم های ما که والدین خود از دست دادن در جنگ ها، در حوادث مختلف، یا ای که اگر والدینشان از پدرشان هستن، اینا به فقر شدید گرفتار هستن، به یک نحوه مجبور شدن که اینا به سرکا به جاده ها برای خودشان کار کنند، فروشی کنند، و در جاده هم که اینا میاین میخواین که یک کار کنند، بازار مشکل اینا روبرو میشن، مشکلات گوناگون هست، یک خواهمی مشکلات امنیتی است که حادثات برز اینا روبرو میشه، و از نگاه ازی که نگاه اخلاقی برشان بعض مشکلات پیدا میشه که بسیار یعنی وضعیت دشوار است، ناراحت کننده است، برای هر انسان قابل قبول و قابل تحمل نیست، که دولت باید در این قسمت باید کارهای جدی در نظر بگیره که اینا یک جای مناسب برشان در نظر گرفته شود، اینا اسپانسر شوند، اینا حمایت شوند. نباید اینا در این سن سال که هستن، نباید اینا به جاده ها براین و دست فروشی کنن یا دست به این کارا بزنن. باید زمینه تحصیل، زمینه آموزش و امکانات برشان فراهم شود که اینا امو در سنین قرار دارن که اینا باید آموزش ببینن، پرورش ببینن، تا بتونن اینا یک آینده بهتر هم بر خانواده های خود داشته باشن و هم بر جامعه عزیز ما افغانستان.
مننه عزیزی صاحب. بهادر صاحب، تاسو زموږ د لومړي میلمنی خبرې واوریدي. دوی د اقتصادي او امنیتي ستونزو خبره وکړه چې کوچنیان ورسره مخامخ دي، کورنۍ مجبوره کیږي، یعنی د دوی په خبره چې خپل کوچنیان لار کوڅو ته وباسي او هغوی بیا د خپلو کورنیو مالي چارې پر غاړه اخلي او لاسي توکي خرڅوي په ځینو مواردو کې. که تاسو په دې اړه لطفا موږ ته ووایاست چې د افغانستان د قانون له مخې کوچنی څه حق لري، او آیا هغه مور او پلار ته کوم ډول سزا ټاکل شوې ده چې کوچنیان زیږوي او بے سرنوشته پر لارو کوڅو پرېږدي؟
ګورلم باید خپل دغه طفل یا ماشوم تعریف شي چې ماشوم چاته ویل کیږي. ماشوم د افغانستان د نافذه قوانینو پر اساس باندې هغه چاته ویل کیږي چې د 18 کلنۍ نه په کم عمر کې اوسي، او دغه راز د فقها او د وضعي شریعت د مجتهدینو او د نظر خواندانو په هغه د نظر په اساس باندې دلته یو اختلاف د نظر هم کم چشته دی. بعض علما او فقها په دې نظر دي چې ماشوم تر 12 کلنۍ پورې کښته ویل کېږي. اکثریت بیا په دې نظر دي چې هغه جسمی بلوغیت ته رسیدو تر وخته یو کس ته ماشوم ویل کېږي. او د تاسو د سوال بیا پوښتنه په اړه باندې باید وایم چې په افغانستان کې تقریبا تر هغه اواخرو کې د ماشوم د ملاتړ قانون، د ماشوم د سرپرستۍ قانون او داسې نور قوانین تصویب شوي دي. په دغه ټولو کې د ماشوم د حقوقو د تحقق اړوند هغه لازم او ښکاره موضوعات ذکر شوي دي. د مور او پلار په باره کې البته د ماشوم د حقوقو د نقص اړوند باندې په افغانستان په قوانینو کې دا څه تذکر راغلی دی چې هر څوک چې د ماشوم د حقوقو هغه نقصوي نو د دوی لپاره مجازات تعین شوي دي او د هغوی سره باید قانوني چلند وشي. داسې یو څه د افغانستان په قوانینو کې یعنی ذکر شوي دي. بله
ډېره مننه. او آیا ستاسو په فکر دا قانون عملي کېږي پر خلکو باندې؟ ځکه چې موږ تاسو وینو چې په افغانستان کې د کوچنیانو څخه داسې توقع کېږي لکه د لویانو څخه چې کېږي. یو څوک چې کوچنی پیدا کې دغه خپل حق بولي چې هغوی بیا ولېږي وکار او د هغوی د زده کړو او د نور مسؤلیتونه یې د ژوند چې یو کوچني ته باید مور او پلار برابر کړي، د هغوی پر وړاندې دوی خپل ځان یعنی په ځینو مواردو کې مسؤل نه ګڼي. نو په داسې مواردو کې آیا ستاسو په نظر باندې دغه قوانین عملي سوي دي کنه؟
ګوري تقریبا د نن لس کاله مخکې کوم آمار چې یعنی په 1992 کال کې چې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا او دغه راز په افغانستان کې د مدني ټولنې د بنسټ لخوا نه اګه وړاندې شوې دي، راشوې دي تقریبا مونږ 5 میلیونه کارګر ماشومان لرو. په 5 میلیونو کې تقریبا 2 میلیونه مونږ د سرک تر غاړې ماشومان لرو او په دې کې 1 میلیون مونږ روغ دي ماشومان لرو. متاسفانه دا د نن نه څو کال وړاندې خبره ده. اوس چې شرایط ورس تر بل یعنی خراب شوې دي، امکان لري چې دغه شمیر څو چنده تر رسیدلې وي. پدې کې هم دولت مسؤلیت لري او هم مور او پلار مسؤلیت لري، ځکه کورنۍ په یو ټولنه کې البته د یو ټولنې اساس او بنیاد تشکیلوي، د یو ټولنې مزرعه ده، کښت دی. کچېته دلته یو ماشوم روزل کیږي، لویږي، نو دا ماشوم ته باید سالمه تربیه ورکړل شي، هغه ته تعلیم ورکړل شي او په عنوان د یو مفید عنصر هغه البته ټولنې ته تقدیم شي. دولت هم په دې اړوند باندې حتی بین المللي ټولنو او هغه سازمانونه چې د ماشومانو د حقوقو دعوا لري په نړیواله سطح باندې، په افغانستان کې هغه لازم کار چې باید ماشومانو د حقوقو د تحقق په باره کې شوی متاسفانه تر اوسه پورې نه دی شوی. یا د افغانستان د دولت خونه البته هغه لازم شرایط نه دي مساعد شوي. کورنۍ هم متاسفانه یا د اقتصادي ستونزو له کبله یا د اجتماعي یا د سواد د ټیټې کچې د عمله البته نه دي توانېدلي چې خپل ماشوم البته ماشومان ته هغه لازمه رسیدګي وکړي او هغوی هغه د خپل حق او حقوق چې ماشوم د خپل په پلار او مور باندې لري هغه ته تر اوسه پر متاسفانه چې لازم هغه لازمه پاملرنه نه ده شوې په اړه باندې.
ډېره مننه بهادر صاحب. بیا به هم تاسو ته یو پوښتنه راځي کوو. د عزیزي صاحب څخه مې پوښتنه اوس دا ده، عزیزي صاحب تاسو که په دې اړه موږ ته ووایاست چې موږ یو شمېر راپورونه لیدلي دي چې په لارو کوڅو کې چې کوچنیان لاسي توکي خرڅوي هغوی له بېلابېلو ځورونو سره مخامخ کېږي چې په هغه کې جنسي ځورونه هم شامله ده. آیا تاسو په خپل رضاکاره کار کې له داسې بېلګو سره مخامخ سوي یاست؟ ځینې مثالونه یا که تاسو موږ اوریدونکو ته وکړئ چې تاسو اوریدلی او لیدلی دي چې دغه کوچنیان له دا ډول ستونزو سره هم مخامخ دي؟
ببخشین ما صدایتون قطع شد، صدایتون درست نگرفتم.
بله مزموش پښتنه دغه و چې تاسو له موږ سره یو شمیر یو یا دوه کیسې شریکې کړئ چې د دغه کوچنیانو ځینی ستونزې چې تاسو لیدلې وي تاسو سره مخامخ سوي یاست. داسې راپورونه دي چې کوچنیان په لارو کوڅو کې له جنسي ځورونې سره هم مخامخ سوي دي، هغه کوچنیان چې لاسي توکي خرڅوي. نو آیا تاسو داسې کیسې لیدلې دي، تاسو اورېدلې دي د خپل کار پر مهال؟
بله متاسفانه ای وقت زیاد وجود داره در جامعه کنونی افغانستان، مخصوصا بر همه دخترهای عزیز ما که زیر سن قرار دارن. بعض وقت را شنیده خود ما هست و بعض را از دوستای خود ما شنیده ما هست که اینا مجبورن ناچارن میان بعض جا ده همه برای اند سروشی میکنن و یعنی بر نحوه که اینا میخواین در جامعه ظاهر شون کار کنن، نمو ضروریات اقتصادی خود بطورن مرکو بسازن. متاسفانه از اینا استفاده های صورت میگیره، اینا مجبور میشن و بخاطر از اینکه اینا بتانن یک چند مبلغ را اینا بتاس بیارن مجبور میشن تن پروشی کنن. متاسفانه این موضوع بسیار آزاردنده است و واقعات زیاد از این موارد وجود دارن.
مننه عزیزی صاحب. بهادر صاحب، تاسو په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې 2 میلیونه کوچنیان کارګر دي په افغانستان کې او دوی بیلابیل کارونه کوي. آیا دا خبره بیرته دی ستونزې ته نه راجع کیږي چې مور او پلار پرته له پلانه اولادونه زیږوي، پرته له دې چې دوی وویني چې دوی څومره اقتصادي توان لري د یو کوچني د حق پر ځای کولو، د هغه د زده کړو په برخه کې، د هغه د لویولو په برخه کې، د مړولو په برخه کې، د تربیه کولو په برخه کې، او پرته د دې پلانه دوی نور کوچنیان هم زیږوي؟ د عامه پوهاوي په برخه کې څومره ستاسو په نظر باندې خلا موجوده ده چې باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړل سي په دې برخه کې؟
ګور متاسفانه په دغه وروسته پاتې هیوادو کې، البته د وروسته پاتې هیوادو هغه یو اصلي لامل هم دغه دی چې کورنۍ پرته د یو منظم پلان او د هغې ته د رسیدګۍ نه پرته ډیر ماشومان زیږېږي. په افغانستان کې کورنۍ شته چې هر کور مثلا لس ماشومان و ماشومان اته ماشومان حتی د ډېر زیات زیږوي، اما دې ته فکر نه کوي چې دغه زما ماشوم یو سالمې تربیې ته ضرورت لري، تعلیم ته ضرورت لري، تحصیل ته ضرورت لري. که هغه د لسو ماشومان نه زما په نظر باندې دوه ماشومان به ډېر زیات بهتره اوسي، کوم چې د تعلیم، د تربیې، د تحصیل، د سالم فکر په ګڼه باندې سنبال اوسي. دغه مشکلات په افغانستان کې متاسفانه ډېر زیات دي، او د دې اړوند باندې عامه پوهاوی کوم چې لازم اوسي هغه نه د دولت خوانه، نه د منابرو د خوانه، متاسفانه نه د کلي د مشرانو او د خلکو د خوانه، هغه په لازمه توګه باندې حتی د استادانو د خوانه، حتی د مکاتبو د خوانه، د مدارسو د خوانه، د مسؤولو مراجعو د خوانه متاسفانه نه دي ترسره شوي. نو دې ته باید چې لازم کار وشي، او دغه عامه پوهاوی علل خصوص د منابر مبارکو نه د اواز پورته شي، د خلکو د عامه پوهاوي لپاره، تر څو چې د دغه سې ناوړو یو وضعیت نه مخنیوی وشي. بل زه غواړم دغه تاسو د مخکینی پوښتنې په اړوند باندې یو کوټه مکس ولرم. زه مطمئن یم چې اغلب شي تاسو هم کابل ته تګ راتګ لري او د سړک په غاړو باندې د کسان لیدلی وشي. بیا کابل ته افغانستان په هر ګوټ کې ستاسو خارونه تزيده حالت ویني. متاسفانه زه هر ورځ د کابل د یو سر نه بل سر ته خپل د تدریس لپاره ځم، دغه حالت هر ورځ په کابل کې وینم. اوس حتی بلوغیت ته ورنږدې جلیګانې د سړک په سر باندې ګدایي کوي، د سروشي کوي. د دغه حالت نه هم د اناسیه طبقې نه او هم د ذکورو د طبقې ماشومانو نه د افغانستان په شان یو ټولنه کې ډېره ناوړه ګټه پورته کیږي. دلته مافیایي کړې حاکمې دي، دلته جنسی زورونه کیږي، دلته د مخدره قدرتو کو د فلور په کې البته ترې ګټه پورته کیږي. په نورو هغه مسایلو کې چې د یو ټولنې د بقا یا د یو ټولنې د عمومي نظم البته مختل ګرځي، په هغه کارونو کې ټول مافیایي کړي او دلته هغه فرصت طلب کسان د دې نه ګټه پورته کوي. متاسفانه دا حالت ډېر زوروونکی دی په افغانستان کې.
بهادر صاحب مننه بیرته بیا هم تاسو ته راځم. اوس په ورسو ځینو اوریدونکو ته زما همکار قادر جلالوف صاحب راته وایي چې ځینې اوریدونکو کې را سره پر لیک دي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلام علیکم خوریتا ته سلام او میلمنو ته سلام دی. ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام. احمد همدر در سره پاړی کا
همدر صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی. که تاسو موږ له میلمنو څخه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
یو پوښتنه لرم لنډ او یو مې نظر ده که اجازه دي شي. بس
مهرباني وکړئ.
نظر خو مې دا ده چې په افغاني ټولنه کې خو افغانستان کې ماشوم د څلور کالو سي نور بس کار لاس کې ورکول سي. اول په دکان نه شیان راوړي بیا ورپسې لو او لور او واښه او دا شیان پرې کوي. تعلیم ته خو توجه د جنگ له وجې نه خلک بانه کوي چې زه جنگ ده او مثال وسم نه رسېږي فکر ده. خو زه دلته یو وړکی پرچون دکان لرم. داسې یو خلک غریبۍ سره مخ دي دا ماشومان خواردواکۍ سره چې تې مانې چې د لس کسو کامل کوري که نه هغه د لس روپۍ بوره وړي که نه په نن سبا کې په دې قیمتۍ کې. او پوښتنه مې له میلمه نه دا ده چې دا دومره ماشومان معیوبه سل د ده وویل چې تر دولس کالنۍ پورې ماشوم په ماشوم کې حسابېږي. نو زه دغه وایم چې تر دولس کالنۍ څه سي تر شل کالنۍ پورې داسې ماشوم پاتې نه سو. دي یو ساعت ماشوم نه نیولې چې هغه په ګولۍ ونه لګېده هغه معیوبه نه سو. او دغه پوښتنه مې داسې څومره توجه څه دی داسې دا جنګي جنایتونه خلک کوي کم سړی په سزا محکوم شوی ده تر اوسه پورې او کم به محکوم چې دغه مې پوښتنه ده. دا خو ډېر غټ ظلم ده په بشري حقوق په اسلام کې په پپار لحاظ دا ظلم داسې کېږي ماشومانو سره. نو زه دغه وایم چې څومره محکوم شوي دي او څومره به چې دغه مې پوښتنه ده.
ډېره مننه همدرد صاحب تاسو پوښتنه مو واخیسته. اوس هم یو بل فکر کوم چې د اوریدونکو سره زموږ رابطه قطع سوه. بهادر صاحب تاسو د اوریدونکو د همدرد صاحب پوښتنه واورېده. دوی د جنګي جنایتونو په اړه چې د کوچنیانو پر وړاندې سوي دي په دغه اړه باندې پوښتنه وکړه که تاسو یو څه ویل غواړئ.
ګوري د همدرد صاحب پوښتنې البته هم نظر او هم یو پوښتنه وه. د نظر اړوند باید ووایي چې هغه څه چې د ماشوم البته پاروان باندې وړاندې کړ په واقعیت په ټوله کې ښه نظر دی. خصوصا یو څه باید تصحیح کړم چې ماشوم دوکان ته لیږل یا په ماشوم باندې اعتماد کول دا د ماشوم دپاره ډېر ښه کار دی ځکه هغه اعتماد په نفس د هغې لوړېږي. بله مسله دا ده چې د جنګ کې د ماشومانو د حقوقو د خوندیتوب اړوند ګورې هم د ټولو نافذه وضعي قوانینو په اساس او هم د شرعي آسماني قانون په اساس باندې ماشوم سپینګری او بیګنا کس په جنگ کې د تبعیت ضرر ونه رسیږي. اما په افغانستان کې د یو وړاندې جګړې البته په منځ کې هیڅ راز دغه توجه نه کیږي. دغه دوه ورځې مخکې هم زما په کلی کې یعنی د غوربند د دشتک په سیمه کې د یو معلم شاک په کور باندې د ډی سي توپ د لګېدو له امله تقریبا هغه خپل څلور ماشومان د لاسه ورکړل. همدغه حال په بدخشان کې شته، په هلمند کې شته، پکتیا کې شته، په هر ګور د افغانستان کې چې جنگ روان دی هلته شته متاسفانه. نو په کار دا ده چې هم د افغانستان حکومت او هم مخالف وسلواله ډله یا طالبان د جنگ پر مهال د ماشومانو حقوقو ته د سپینګرو حقوقو ته د بیګنا افرادو حقوقو ته پوره یعنی نظر ولري او هغې ته احترام ولري. که داسې نه وي نو دا به ډېرې هغه بدې او ناوړه پایلې متاسفانه ولري.
مننه بهادر صاحب. عزیزی صاحب تاسو د بهادر صاحب خبرې هم واوریدلې او د اوریدونکو نظرونه مهم واوریدل. عزیزی صاحب تاسو چې پر ازاکار توګه د کوچنیانو د روزنې په برخه کې کارونه کوي په دغه برخه کې د خپل فعالیتونو د تجربې د مخې نور خلکو ته څه ویل غواړئ چې هغوی څنګه کولای سي د دغه کوچنیانو سره مرسته وکړي؟
دا جواب سوال چې مولا به تاسو ته نوم مسئلیت پارک د مواسته کنټرول اصل که
کسایی که ما میبینیم به مشکل مواجه هستن، مخصوصا اطفال عزیزی را که در روی جاده ها هستن، بنابرای ما مشکلات که دارن اینا برای جاده ها مجبور شدن بیان و دست فروشی کنن. موضوع دیگه که از بخاطر از اینکه مو مشکلات اقتصادی خود مرفوع باشن زر و مو خانواده خود از اقل کمک کنن، اینا با مشکلات زیاد مواجه میشن یا اینکه با معانی های مختلف صدرهای از اینا قرار میگیرن. متنان عزیز ما مسئولیت فرد فردشان از وقت اینا رو میبینن، با مو اندازه توانایی خود باید دستگیر از اینا باشن. ای خواهد نگاه اقتصادی، اگر توانایی اقتصادی خوبتر دارن میتونن حداقل یک بخش آموزشی را بر از اینا فراهم بسازن، از نگاه خوراک و پوشاک به مو سطح توانایی اقتصادی خود بر از اینا مد نظر بگیرن. اگر از اقتصاد خوبی برخوردار نیستن، از نگاه معنوی باید دستگیر یا متنان ما باشن. خودشان مثلا قسمی که در جامعه فعالیت دارن، اگر استاد هستن، معلم هستن یا در بخشی کار میکنن، در اون بخش همراهی اطفال همکاری کنن، میتونن به شکل رایگان مثلا اینا را تحت آموزش قرار بدن، از اینا دستگیری کنن. برشان اگر اونا زمینه از این مسائل نمیشه که در کورس برن آموزش فرا بگیرن و یا در مکاتب برن آموزش را فرا بگیرن، امتنان عزیز ما میتونن شخصی همراه از اینا کمک کنن، دستگیر از اینا باشن، در خانوادهشان اینا را ببرن همراهشان همکاری کنن. اگر زمینی از این مساعد شود، یک نهاد در نظر گرفته شود که همه قسم اطفال در اونجا جا به جایشان بتونن آموزش و پرورش فراهم بسازن، من از امتنان عزیز ما نفایش دارم امی زمینه را برای اطفال مفید بسازن، چی از نگاه اقتصادی توانایی مالی خوب دارن و چی از نگاه معنوی، دست به دست هم بتن برای ما قسمی اگر اطفال یک نهاد باید جور شد که اینا بتنن اینا حق مسلمشان است که باید اینا آموزش ببینن، چون اینا کسایی هستن که آینده افغانستان وابسته به اینا، آینده افغانستان مربوط از اینا است، اینا آینده افغانستان رو میسازن و اینا باید بسیار افراد شایسته کادر و باید تا بتنن که مصدر خدمت واقعی به جامعه افغانستان شن.
مننه عزیزی صاحب، که تاسو یو څه لند راته وایست چې د دغو کوچنیانو د زده کړو په برخه کې تاسو څه ډول فعالیت کړی دی او څه ډول مرستې کوئ؟
فعالیت را که ما در نظر گرفتیم، اما قسمی که ما در گپای خود گفتم، ما به همکاری دوستا یک نهاد را ایجاد کردیم. در این نهاد به همکاری تمام دوستایی که همراه ما فعالیت دارن سهیم هستن، در اینجا کورس های ایجاد شده، بخش های سواد آموزی، کسایی که اینجا اصلا دوست رسی به بخش آموزشی نداشتن، سواد نداشتن، کورس های متفاوت هست در نظر گرفته شده و اطفال عزیزه که ما با ایشان روبرو شدیم و چنین مشکلات برخوردار هستن، تا جایی کوشش کردیم حداقل کمک به اینا کرده باشیم، اینا را در نهاد خود آردیم سهیم ساختیم تا بتانن از امو امکاناتی که بلترس از یا قرار داره استفاده کنن.
ډیر زیات مننه عزیزی صاحب او بهادر صاحب ستاسو د وخت څخه، او بیا به هم پراتلونکو کې تاسو ته زحمت درکو چې لمر سر پر بیلابیلو موضوعاتو خبري وکړي. او ردونکو د دې خبرونی وخت پای ته رسیدلی دی، بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.